السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نماند ډونالد ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالی شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوي څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 60 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دیني مدرسې ترمیم او رغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دیني مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دیني مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولی مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاسمیاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او ایلیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال له 15 یو منه شوی.
اینجا که آمدی ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
د منی او یخنی د موسم له پایل سره بیا په افغانستان کې د نن تر خیمو لاندې کسان او کډوال کړهوه ډک ژوند لري. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. د چک جمهوریت یو اوسیدونکی و.
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماته ورکړي. کندهار کې د انګورو بنولان وای سک کالې غټوټه ګلې او د پاکستان لوړې تعرفه خراب کړ.
په پلاغ موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان پک سره باندې لور کړی دی او دوی یې مصرف دی یو ایسا انګور ته پاتې دي.
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهمې مایه کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکې دی راځو دغه خبرونه د خبری برخه د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وای چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې ورسوي کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل له صفی ولستانک زیو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره لخپلې کورنۍ سره ایران ته تللی، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعې په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی که راک په دې ورستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې په ځانګړې توګه په کرمان ولایت کې یو شمیر هغه افغانان له ښوونځیو منع شوي چې د ایراني چارواکو په خبره بې اسناده یا ناقانونه کډوال دي. بلور ته د منی پرانیک دی کې دوسره په افغانستان کې تر خیمو لاندې کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر نورې د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وای چې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو وخته شوي. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبیعي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټې نه دوی راغلي دي، دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دي، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. که دوی د سرپناه غم خوړل شي نو دا به ډېره ښه، ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي، جنوکۍ هم دي، نو ژمی را روان دي، یخني ده او داسې کورونه هم دلته نشته دي چې بیا ولونیسو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالات کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشان هاشان از دست دادن، شب سرد است و روز گرم، طفلک هاشان بس مرض های ما
کورونا کرنیز ازمکه باغ د کور وسایل هر څه مول لاس ور کړل، شپه سړه او ورځ ګرم وي، ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکه تبه ټوخي سردرد سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوی. د ټول اندېښنه هم دا ده چې د ژمي ناورین به تر وړي بیرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلي کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورختونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو تر څنګ سږکال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاستو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروان نه راکډوال شوی، موږ د خیمه اوسیدونکو ځای خیمه کې اوسګو ځای هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر پاندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه که نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
اوریدونکو سمور زو د فوټبال فورسال یو خبر ته. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بل لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له اوکراین سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي و، خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین و پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانې دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بله لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو، له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان،
دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته د لا زیاتو بریاو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتوب پیل شوی، د نړۍ د فوټسال څلیرویشت غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتله لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دې ته راځو چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې څلور کسان او په پولانډ کې او اتریش کې هم دوه کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې څلور کسان لا درک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو خلکو ته د مالی درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبل شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځي او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا نوي سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک په نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوښتي. د دې سیمې اوسیدونکي اسوشیټډ پریس ته ویلي، موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي، دمګړۍ د خلکو ژوند مهمه دی او چې باید وژغورل شي. د یک شنبې تر سهار 2000 کسان خوندي سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تسک د یک شنبې په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیانې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندویو ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی ستو ودانګي، ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي واس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ویرنر کولګر د هغه مړینې تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلې او زیانګالې سیمې اعلان کړي. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړي او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا او واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې کمرنګ شوي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکو وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د چارې دغلته د باغ لرونکو ګټه وټه ټکنۍ کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهی او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ د باغ لرونکي وای به وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په سړی کې جلی را باندې وسی مر په باغو باندې جلی او سړی جلی سره خوش کړه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دي، خاص یا په کریو کې دي یا په ټیکس کې دي. په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در را نیونګه مصرف ډیر دي، اوس دوی چې مصرف دي یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یو چې د لپریږ دوه هم خرابې جوړ راستا کې پر مخ په ختمې جو اوس که تاوانی که ګټي چاره لاري مج مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخ خونی جوړ کړی وای بیا بدلې مش سره ساتل بیا بدون تاوان نه راوستي
د یادونه د چې پاکستان د جولای ل لومړی نیټه څخه د غهیوات پر افغان میوه او سبزیجات او اتل سلنه مالیال وړکړه چې نه یوازې باغلرون کې بلکې سوداګر هم د دیل وړي مالی لامل زیات زیان بینی د حجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وای د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي
موږ د خپل دولت سوداګر ایلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي بیا پاکستان کلار نه وړي باید بلې نورې لارې پیدا کړي عربي ممالکو ته لارې پیدا شي ایران او روسیه او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتن ځنې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځنې اخی د خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده دا هغه قیمت لوړېدل دا هغه به زحمت برداشته والی شي نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهم نیمای کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده هغه در سره واوري خو اوس رادیو دی ته چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانۍ په لګښت یو درس بیلابیل پروژې بشپړې شوې چې خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې لرو هلان وری تفصیل اورو
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځای چارواکي وای په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي د یاد ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوی عبید الله توپان وای په بشپړو شو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو ویالو سربندونو سرکونو روغتي مرکزونو او چک بندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده لله الرحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا وچمتو شوي للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزې هم حل شوې ده د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي په وینا کې لسین څخه ورته د مریض برېښنا په وسیله او به اوچت کړی شي، نو د پټیو د خړوبول ستونزې به په بشپړ ډول هوار شي.
دا موسم سره هغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته، چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي، دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سینه چې پایپونو په واسطه د حوضونو ډک شي او تر څو دا خلک جوار مو کړي، نور ترکاري مو وکړل شي، دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي، چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سړکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
اوریدونکو اوس هم رازو دی ته چې په ختیز افغانستان کې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته. او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک کارون د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي، زونه مات شي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده، چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دیرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی. او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران، نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي، چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوی کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات پاړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو پاړه لیکل شوی وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاوی کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتې چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې.